بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 19مه، د 1444 هجري قمري کال د جمعه د یوسنی د میاشتې 19مه، او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 10مه نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې آیا امریکا د ملي امنیت سنا د اټلانټیک د دواړو لورو په اختلافاتو کې د بدلون پیچومې دی نومیږي. ورپسې افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کیږي. بیا د لمر په حضور کې پروګرام لرو، او په آخر کې به تلپاتې خوشبوئی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او کچیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. ایران د عربستان په شمول ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړتیا کولو ټینګار وکړ. دنیا باید د اسرائیل لخوا د نسل کشۍ د بندولو لپاره اقدام وکړي، او د سوریې د ساحلي سیمو خلکو د حکومت پر ضد سخت اعتراض کړی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران خارجه وزیر د عربستان په شمول ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په پیاوړي کولو ټینګار وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د سعود عربستان د بهرنیو چارو د وزارت قایم مقام ولید الخارجي او د چین د باندنیو چارو د وزیر مرستیال میاو دهیو پرون د ایران د چین او د عربستان د درړخیزه دریمې غونډې په پای کې د ایران د باندنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په دغه کتنې کې د لویدیځې آسیا سیمې په موضوعګانو کې د چین د رغنده کړچار په کدروانې سره د ښه ګاونډیتوب د سیاست پر اساس د سعود عربستان په شموله ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ایران پر ژمنې باندې ټینګار وکړ. عباس عراقچی په دغه کتنې کې د تهران او د ریاض دلچسپۍ وړ د بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا د خارجه وزیرانو په سویه د دواړو هیوادونو د سلام مشورو په زمینه کې د ایران او د عربستان د اړیکو په ودې بهیر ته اشاره وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د غراز د نړیوالې سولې او د ثبات په پیاوړي کولو او د څو اړخیز پالنې او د قانون د واکمنۍ له ساتلو سره په مرسته کولو او د مخ په ودې نړۍ ترمنځ د ملګرتیا او د پیاوړي کولو په زمینه کې د چین رول ډیر مهم وباله. عباس عراقچی ډګینه کړه، د ایران اسلامي جمهوریت او چین د دوه اړخیز اړیکو د پیاوړي کولو لپاره له ټولو موجوده ظرفیتونو څخه استفاده کولو ته هوډمن دي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په سیمه کې د پایدار امنیت او د ثبات ساتل د سیمې د ټولو هیوادونو ملګرتیا ته ضرورت وباله، او زیاته کړه ایران له سیمې ورخوا د ځینو قدرتونو له ورانوونکو لاسوهنو لرې د یوه باثبات او د قوي سیمې کوشش کوي. د چین او د عربستان د نمایندګیو د پلاوي مشرانو هم له درې اړخیزه دریمې غونډې څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ښه قرباتو په کدروانې سره په ټولو زمینو کې له ایران سره د اړیکو د پراخولو لپاره د خپلو هیوادونو په ارادې ټینګار وکړ. نړۍ باید په پریکنده توګه د اسرائیل له خوا د نسل کوشې د بندولو او د قربانیانو د کرامت لپاره اقدام وکړي. ایرنا خبر یا جانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازی او سفیر امیر سعید روانی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د نسل لامین زوړل په چوپتیا سره نشو پاکولې وویل، دنیا باید په پریکنده توګه په ډلهیز ډول او سمدستی د اسرائیل لخوا د نسل کوشۍ د جنیا د ختمولو او د قربانیانو د کرامت ساتلو لپاره اقدام وکړي. هغې ډګینه کړه چې د نسل د لامینځه وړلو مخنیوی یوازې یو ګډ آیډیال نه دی، بلکې د بشریت په وړاندې یوه ستره دنده او په نړیوالو حقوقو کې لیکل شوي یو ضروري ژمنه هم ده. د ایران دغه چارواکي وویل، په رښتیا دا زموږ ډله ییز مسؤلیت دی، هر ځای او هر وخت چې د نسل د لامینځه وړلو ګواښ رامنځته شي د هغه د رامنځته کېدو مخه ونیسو او د دغه جرم ترسره کوونکي سزا کړو. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر امیر سعید روانی بیا ټینګار وکړ، صهیونیست رژیم بیا بیا په ښکاره ډول نړیوال حقوق له چیلنج سره مخامخ کړي او د بشر او د بشردوستانه نړیوالو حقوقو په داسې راودو سره خلاف ورزي کړي دي چې د ملګرو ملتونو سازوکارونو هغه په پراخه سویه مستند جوړې کړي دي. هغه ویل په هالند کې د را د انصاف نړیوالې محکمې په خپل مشورتي نظر کې هغه څه چې په غازی کې د فلسطین د ملت پر ځای رامنځته شوي د نسل مجل د نسل د لامینځه وړلو په توګه بللی دي. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان خویندو پر لته وهلی ده. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان خویندو له خپل ورور سره د کتنې د غوښتنې له ردېدا وروسته د پینډیا د اډیاله زندان د باندې پرلتی وهلی ده. دغه پرلتی چې مشره د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس په زندان کې دی خور علی مخان کوي پرون هم دوام درلود. دغه پرلتی وهل له خپل ورور عمران خان سره د کتنې د غوښتنې له ردېدا وروسته پیل شوی ده. په دغه پرلته وهلو کې د تحریک انصاف ګوند مشرانو او پلویانو هم ګډون وکړ. د تحریک انصاف ګوند مهمو مشرانو لکه سلمان اکرم راجا او د خیبر پختونخوا صوبې د تحریک انصاف مشر جنید اکبر خان هم په دغه پرلته وهلو کې برخه واخیستله. د تحریک انصاف مشرانو څو څو ځله هڅه وکړه چې له بندي لومړي وزیر عمران خان سره کتنه وکړي، خو د زندان چارواکو اجازه نه ده ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې عدالت یا محکمې پرون او سبا ورځې له عمران خان سره د کتنې اجازه ورکړې ده. دغه راز د پاکستان د زندان چارواکو تیرونه د پخواني لومړي وزیر عمران خان بلی خور عظما خان ته اجازه ورکړې وه چې په اډیاله زندان کې له خپل ورور عمران خان سره کتنه وکړي. هغه ویل چې زما ورور په زندان کې روغ رمټ او سم دم دی. دغه راز د عمران خان بلی خور علی مخان پرون تور ولګوه چې حکومت د قانون خلاف ورزي کوي او زیاته کړه چې تحریک انصاف ګوند هیڅ غیر قانوني کار نه دی ترسره کړی. ولی افغانستان د امریکا ملي امنیت تګلاره کې نشته؟ زمون خبریال راپور کړی، امریکا داونه د واشنگټن ملي امنیت تګلاره خبره کړه چې افغانستان نه دی پکې یاد شوی. که څه هم د افغانستان په ګډون ځینې نور هیوادونه هم په دې سند کې نه دي ځای یا یاد شوي، خو امریکا په دغه هیواد کې د اوسنۍ زمانې تر ټولو اوږده جګړه درلودله او هلته یې سلګونو میلیارډه ډالره لګولي او د 2018 میلادي کال په اګست کې په یوه ناورینی حالت کې ترې ووتله. خو له هماغه راسې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې تل د امریکایي سیاستوالانو پر ژبه پاتې شوی دی. د حقوق او نړیوال اړیکو کارپوه ملک ستیز ویلي دي چې د امریکا ملي امنیت ستراتیژۍ کې د افغانستان نوم نه یادول سیاسي لامل لري. هغه زیاتوي، ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستانه د خلکو پام وړوي او هلته کړي ټولې تېروتنې مخکېني ولسمشر جو بایډن په حکومت پورې وتړي. د هاغلي ساتیز په وینا له افغانستانه تر وته وروسته د امریکا مسؤلیت په کتو سره د امریکا په ملي تګلاره کې د افغانستان نوم نه دی یادول د نیوکې وړ چاره ده. هغه په دې باوري دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ښایي امریکا ته خطر پېښوونکې برېښي. ځینې نړیوال رپورټونه وایي چې ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره ده، خو د امریکا ملي امنیت ستراتیژۍ کې دا موضوع نه ده یاده شوي چې دغه هیواد باید څه وکړي چې افغانستان د امریکا ملي امنیت لپاره پر یوه خطر بدل نشي. د سعودي عربستان او د سوریې چارواکو د سیمې د بلنونو په باره کې خبرې وکړې. هیرنا خبری اجانس راپور کړی د سوریې رسنیو چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د سوریې د موقته حکومت ولسمشر احمد الشرا د سیمې د بدلونونو او د دوه اړخیز اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت د نسکوریدا د لومړی کلیزې په مناسبت د سوریې د موقته حکومت مشر الشرا ته مبارکي وویله او د بیا رغونې له بهیر څخه د عربستان پر ملاتړ ټینګار وکړ او د ثبات په پیاوړتیا کولو کې د سوریې د خلکو بریاوی وستایلې. سعودي عربستان، امریکا، متحد عرب امارات، بریتانیا او ځینو نورو عربو او اروپایي هیوادونو سره یو ځای د سوریې د پخواني ولسمشر بشار اسد د حکومت په نسکورولو کې مهم رول درلود او دغو هیوادونو په سوریې کې له اکثره ترهګرو ډلو سره زیاتې مرستې کړې دي او اوس یې هم کوي. د سوریې د ساحلي سیمو خلکو د جولانی په سیاستونو سخت اعتراض کړی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د سوریې د ساحلي سیمو خلکو د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت د نسکورېدا د لومړی کلیزې په مناسبت د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د احمد الشرا چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی په مشرۍ د سوریې د موقته حکومت په سیاستونو باندې اعتراض کې کاربندیز وکړ. د سوریې د لویدیځ په ساحلي سیمه کې د خلکو کاربندیز پرون د دوهمې ورځې ته ورداخل شوی دی او د دغه هیواد لویدیځې سیمې لکه لزاکیام او د هغې ګیر چاپیر سیمې جبله، بنیاس، ترتوز، ساپیتا، الدریکش او الشیخ بدر سیمې او مسیاب کلي او د همس ښار ځینې سیمې پرون په کامل ډول بندې وې او خریزو د خپلو دوکانونو په بندولو او د فعالیتونو په درولو سره د سوریې د موقته حکومت د سیاستونو او د اقداماتو په هکله اعتراض وکړ. امریکا د عراق د راتلونکي لومړي وزیر په انتخابولو کې لاسوهنه کوي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د عراق د قانون د حکومت د ائتلاف یو غړي زخیر الجلبی د خپل هیواد د راتلونکي لومړي وزیر په انتخاب کې د امریکا د ځینو لابیو د ښکاره لاسوهنې خبر ورکړ. هغه له الحد ټلویزیون سره په مرکه کې وویل راتلونکي مرحله د عراق په انتخاباتو کې د بریالیو سیاسي پراکسیونونو او د مقاومت ډلو د اعتماد وړ د یوه لومړي وزیر ته ضرورت لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د ولسمشر د رژیم لپاره اپوټا شمیرنې پیل شوي دي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د روسیې لوړرتبه چارواکي لیونید سلوتسکی وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صبر په ختمېدا دی او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د حکومت د نسکورېدا لپاره اپوټا شمیرنې شروع شوي دي. سلونسکی وویل د امریکا ولسمشر ټرمپ صبر په ختمېدا دی او هغه د اوکراین ولسمشر زیلینسکی ته څو ورځې فرصت ورکړی دی چې د امریکا د سولې پلان ومني. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، اوس بیا سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې آیا د امریکا د ملي امنیت سند د اټلانټیک د دواړو لورو په اختلافاتو کې د بدلون پیچومې دی نومیږي. د امریکا د ملي امنیت د سند له خپرېدا وروسته د اټلانټیک په دواړو لورو کې د ټینشن زیاتوالی او د اوکراین د جنگ پر شر ژور اختلافات د واشنگټن او اروپایي پلازمینو ترمیان د بې مخین اختلاف لامل شوی. په دې وروستیو کې د امریکا او د اروپا ترمنځ اړیکې چې د لسیزو لپاره د ناټو د اتحاد او د ګډو ګټو پر بنیاد بڼه اخیستې وه، د بې مخینو ټینشنونو یو نوي پړاو ته ننوتلی دی. د اختلافات د ټرمپ د حکومت په سیاستونو کې جرړه لري اکثره د اوکراین د جګړې په هکله ده او د امریکا د 2015 میلادي کال ملي امنیت سند په خبرېدا سره خپلواک ته رسیدلی دی. دا سند چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر په 14 نیټه خپور شو، نه یوازې اروپا د یوه پرزیدو په لور روان قدرت بولي، بلکې اروپایي رهبرانو باندې سخت نیوکې کړي او د اروپا د اوسنی لورې پر وړاندې د مقاومت لپاره ځینې وړاندیزونه کوي. دا بدلونونه په بروکسل او واشنگټن کې اندېښنې زیاتې کړې دي او د غربي اتحاد راتلونکي له پوښتنې سره مخامخ کړی دی. د اوکراین جګړه چې له په برابرۍ یعنی د 2022 میلادي کال راسي پیل شوې ده، د دې اختلافاتو اصلي مرکز ګرځېدلې ده. د ټرمپ حکومت امریکا لومړی شعار سره په دې ټینګار کوي چې جنگ ژر ختم شي او یو اتوش مدعي سوله ییز پلان یې وړاندې کړی دی چې د اوکراین ډیرو ملاتړکونکو ته د مسکو په ګټه ښکاري. د نومبر 15 کې خبره شوي راپورونو له مخې دا پلان د روسیې په کنټرول کې د کریمیا، لوهانسک او دونسک د رسمیت پیژندلو او د اوکراین ځواکونو دا د دونسک د ځینو برخو څخه وتل شامل دي. همدارنګه د اوکراین پوځي اندازه باندې محدودیتونه او د کیپ لپاره لویدیز امنیتي تضمینونه نه ورکول وړاندې شوي دي. دا پلان چې ظاهرا په الاسکا او جنیوا کې د واشنگټن او مسکو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو سکو په جوړ شوی دی، د اروپا لخوا سخت غبرګونونه راپارولې دي. د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پالیسۍ مسؤلې کایا کلاس په شمول اروپایي مشران ټینګار کوي چې له اوکراین او اروپا شتون پرته هر پلان ناکامه وي. د اروپا شورا مشر انتونیو کاستا هم خبرداری ورکړی دی چې دا لاره عادلانه سوله کمزوري کوي او د روسیې د راتلونکو ګواښونو پر وړاندې اروپا زیانمنه کوي. اروپا چې د اوکراین جګړې له پیل راسي کیپ ته په میلیونونو ډالره پوځي او مالي مرستې استولې دي. د امریکا پلان نوم یې کریملین د هیلولیس بللی دی. د 2015 میلادي کال په نومبر میاشت کې برېتانیا، فرانسې او جرمني یو مقابل 19 مدعیس پلان وړاندې کړ چې د جنگي کرخو په ساتلو، د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه په کارولو او د اوکراین بیا رغونه او د ناټو امنیتي تضمینونه پکې شامل دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیر عزت من اوریدونکو د خبرونې په دې شیبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې افغانستان او پاکستان په 13 اونۍ کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران او افغانستان چارواکو تیره اونۍ په کابل او مزار شریف کې په جلا جلا غونډو کې د نوي کېدونکې انرژۍ، د برېښنایي تجهیزاتو د تولید او د درملو په صنعت کې د همکارۍ په پراختیا باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د برېښنا دولتي شرکت مشر عبدالباری عمر په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیگدلی سره وکتل او د پاک انرژي او د برېښنایي تجهیزاتو د تولید په برخه کې د همکارۍ پراخولو په اړه بحث وکړ. بیگدلی د نوې کېدونکې انرژي په برخه کې د پانګونې زیاتوالي ته په اشاره سره وویل ایرانی شرکتونه کولای شي په دې برخه کې له رامنځته شوو فرصتونو ګټه پورته کړي. دغه افغان شرکت هم دراز اعلان وکړ چې بیگدلی په یاد غونډه کې د متخصصینو لپاره د ویزو صادرولو اسانتیا په شمول په تخنیکی او انجینیری برخو کې د پراخې همکارۍ لپاره د تهران په چمتووالي باندې تاکید وکړ. په عین حال کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د مزار شریف په ښار کې د افغانستان او ایران ترمنځ د درملو په برخه کې د همکارۍ په اړه د تفاهم لیک د لاسلیکولو اعلان وکړ. هغه تړون چې د دوی په وینا کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د صنعتي او تولیدي همکارۍ لاره پیاوړې کړي.
افغان خبری سرچینو له پاکستان سره د سپین بولدک چمن په سرحدي لاره کې د افغان سرپرست حکومت او پاکستانی سرتیرو ترمیاز د سخت نښتې راپور ورکړ. نښته وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستانی لوري د افغان ځواکونو په پوستو لومړی لاسي بم وغورځاوه. د افغانستان د سرحدي ساتونکو پولیسو ویان عبدالله فاروقی وویل چې افغان ځواکونه اوربند ته غاړه ایښې وه، خو پاکستاني لوري یې سرغړونه وکړه چې د طالبانو ځواکونو متقابل غبرګون یې رامنځته کړ. د دوړو هیوادونو ترمیاز په پوله د سپین بولدک چمن په سرحدي لار کې د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمیاز د نخاتو نوې پړاو دی. د سیمه په ورستیو میاشتو کې په وار وار د دوړو هیوادونو د ځواکونو ترمیاز ورته تاوتریخوالی لیدلې دی.
اخوا د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویلی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په کابل کې د ترکیې له سفیر سره په یو الوداعی غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دغه غونډه کې د ترکیې د دیانت بنسټ یو پلاوی هم ګډون کړی و. د دواړو خواوو د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د عامه ګټو پروژو پلي کولو او د بشري مرستو د دوام په اړه هم خبرې اترې وشوې. د طالبانو د اقتصاد وزیر د افغانستان او ترکیې د اړیکو په پراخولو کې د دغه ترک سفیر د رول ستاینه وکړه او په کابل کې د هغه د ماموریت پای ته رسیدو بریالی وبلل. د ترکیې سفیر هم د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت له همکارۍ رضایت څرګند کړ او ویل چې د ترکیې حکومت به د افغانستان لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې اعلان وکړ چې د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین سره په خبرو کې د افغانستان تاجکستان په پوله کې د چینایي شاریزو د وژنې په اړه خواشینی څرګنده کړه. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان په ټلیفوني خبرو کې د سرحدونو د خوندي کولو او د پیښې په اړه د ګډې پلټنې لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ. امیر خان متقی وویل په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د باور فضا رامنځته شوې، خو ځینې بهیرونه هڅه کوي چې دا مثبت بهیر له منځه یوسي او اړیکې خراب کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل د سیمه ایز ثبات ساتلو لپاره د سرحدي امنیت پیاوړتیا او د ورانکارو عناصرو په وړاندې ګډ اقدامات اړین دي. د راپورونو له مخې په دې اونۍ کې د افغانستان تاجکستان په پوله کې لږ تر لږه په دوو سرحدي پیښو کې 15 چینایي شاریز ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. چین د بریدونو په تاییدولو سره له خپلو شاریزو وغوښتل چې سمدلاسه له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې پرېږدي. تاجکستان اعلان کړی چې یو برید د ډرون په واسطه ترسره شوی چې لاسي بمونه یې غورځول او قربانیان د هیواد په جنوب کې د یوه سیمه ییز شرکت لپاره کار کاوه. تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی.
د تهران رادیو مینوالو لبل خوا د پاکستان د وزیر اعظم ویان مشرف زیدی ویلی چې د افغان طالبانو رژیم پرته له کومې وجهې د چمن پولې باندې ډزې کړې دي او د پاکستان وسلوالو ځواکونو سمدستي د دغه عمل پریکنده او قوي ځواب ورکړی دی. مشرف زیدی ټینګار وکړ چې پاکستان په بشپړ ډول هوښیار او ژمن دی چې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خپلو خارونو او د خاریزو امنیت وساتي. دا دریس په داسې حال کې مطرح شوی چې سیمه ایزو رسنیو ادعا کړې وه چې دواړه خواوې په ریاض کې په وروستیو خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند غځولو په اړه موافقې ته رسیدلې دي. د پاکستان پوځ او مهمو رسنیو تر اوسه د دې سرحدي خطو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او جزئیات هم نه دي خبرې شوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو په میانس کې د طالبانو د انرژي او اوبو وزیر ټینګار وکړ چې اسلام آباد له میاشتو میاشتو د سرحدونو تړلو وروسته اوس هڅه کوي چې د پاکستان د میوو د موسم پر رسیدو سره لارې پرانیزي، خو کابل ټینګار کوي چې دا اقدامات باید دوه اړخیزه وي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزیر عبداللطیف منصور اعلان وکړ چې پاکستان په وروستیو میاشتو کې خپلې پولې د افغان کرهنیزو محصولاتو لپاره تړلې دي او دغه عمل د افغان سوداګرو د میوو او سبزیجاتو د خرابېدو او د هیواد اقتصاد ته د درانه زیان رسولو لامل شوی. د طالبانو د انرژي او اوبو وزیر په ایکس شبکه کې لیکلي چې پاکستان له تیرو دوو میاشتو راهیسې خپلې پولې تړلې دي او افغان سوداګر ډیر زیانمن شوي. اوس چې د پاکستان د میوو موسم را رسیدلی، دا هیواد غواړي چې په هر ډول خپلې دروازې پرانیزي او خپل توکي افغانستان ته صادر کړي. د منصور په وینا اسلام آباد کله ناکله له ملګرو ملتونو او کله ناکله له اسلامي هیوادونو او شخصیتونو څخه د منځګړو په توګه کار اخلي تر څو په افغانستان کې غوښتنې تحمیل کړي. د طالبانو چارواکي ټینګار وکړ چې دا ډول فشارونه به کار ونه کړي او د کابل حکومت باید ورته پالیسي تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو له اسلام آباد څخه غوښتي چې د سرحدونو د تړلو په اړه خپل پریکړه بیا غور وکړي.
درمن اوریدونکو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان په وړاندې د پاکستان د حکومت په پالیسي او نیوکه وکړه. وی ویل چې اسلام آباد په تیرو اته او یا کلونو کې له کابل سره د ریښتینی دوستانه اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلی دی. د جمعیت علماء اسلام پاکستان مشر ټینګار وکړ چې جګړه نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ حل لاره ده او نه هم د پاکستان په دننه کې ځای لري. فضل الرحمن په زمینی ډول د افغانستان په چارو کې د کړکیچونو او لاسوهنو اوږد تاریخ ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې اوس د اسلام آباد لپاره وخت دی چې خپل لید له جګړې او شخړې نه خبرو اترو او ګډ ژوند ته بدل کړي او د سختو وسلو کارولو پر ځای ډیپلوماسي، باور جوړونې او له افغانستان سره رښتینی همکاري ته مخه کړي.
د پاکستان د اورګاډي وزیر حنیف عباس اعلان کړی چې د اسلام آباد تهران استانبول ایکو یعنی آی ټی آی بار وړونکو اورګاډي به د 2015 میلادي کال د دسمبر په 28 نیټه د پاکستان له پلازمینې څخه پیل شي. حنیف عباسی ویل پاکستان لیواله دی چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره سیمه ییز اتصال پراخ کړي. د دې اسانتیا لپاره د پاکستان د اورګاډي وزیر زیاته کړه چې د پاکستان اورګاډي غواړي د روان کال تر پایه پورې د اورګاډي ترانسپورت چمتو کړي او له سوداګریزو ټولنې څخه یو غوښتل چې له دې نویو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي. د ایکو د بار وړونکو اورګاډي بیا رغونه د ستراتیژیک سوداګریز لارې د بیا پرانستلو په توګه لیدل کېږي چې له اوږدې مودې راهیسې د سیمه ییز ایکو اتصال ملا تیر ګنل کېږي. د اورګاډي ترانسپورت د سمندري لارو لپاره یو ارزان بیه بدیل وړاندې کوي. دا به د ایران، ترکیه او د سوداګرۍ موخو لپاره د پاکستان اتصال هم پیاوړی کړي.
پاکستان د هیواد د اساسي قانون د 28 تعدیل په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر د بیان په جواب کې ټینګار وکړ چې دا ډول سرګندونې بې بنیاد دي او د ملګرو ملتونو چارواکي باید د خپلواکو پریکړو درناوي پترس کې له سیاسي تفسیرو ډډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره د هیواد د اساسي قانون د 28 تعدیل په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر اندېښنې بې بنسټه او ناسمې وبللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د پاکستان د اساسي قانون تعدیلات د هیواد د پارلمان د قانوني او ډیموکراټیکو پروسو سره سم او د استازو د دو پر دریم رای سره تصویب شوی دی. اسلام آباد ویلی چې ټول مقننه پریکړې او د اساسي قانون تعدیلات په بشپړ ډول د خلکو د ټاکل شو استادو په وړتیا کې دي. پاکستان د بشري حقوقو، انساني وقار، بنسټیزو ازادیو او د قانون د حاکمیت د ساتنې لپاره په خپل ژمنه هم ټینګار وکړ او خواشینی څرګند کړه چې د ملګرو ملتونو په بیان کې موجود واقعیتونه منعکس شوي نه دي. د پاکستان د اساسي قانون 28 تعدیل چې د هیواد د پارلمان لخوا د 2/3 رای سره تصویب شو، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر لخوا پرنیوکه وشوه. منتقدین وایي چې تعدیلات کول شي قضایي خپلواکي او د واکونو جلا کول اغیزمن کړي، خو د پاکستان حکومت دوی د هیواد د ډیموکراټیک او قانوني پروسې برخه کړي.
او د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي سرغنو په یو اعلامیه کې بیا ټینګار کړی چې د دې ډلې فعالیتونه د پاکستان خاورې پورې محدود دي او د افغانستان دننه د پاکستان په وړاندې هیڅ ډول عملیات یا فعالیتونه نه ترسره کیږي. دا څرګندونه د ټي ټي پي سرغنې مفتي نور ولی محسود له هغه بیان وروسته راغلی چې ویلي وو د ټي ټي پي اجنډا د پاکستان خاورې پورې محدود ده. مخکې له دې پاکستان اعلان کړی و چې په افغانستان کې میر ځینې وسلوالې ډلې د پاکستان خاورې پر ضد عملیات کوي او له کابل څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوی په وړاندې پریکنده اقدام ترسره کړي، خو د کابل حکومت د پاکستان پر ضد وسلوالو ډلو ملاتړ رد کړی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ مهم خبرونه او حالات مو وجاجول. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو د وخت په ختمېدو سره موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
دلمر پا حضور کی
ده تهران رادیو مینوالو، السلام علیکم دوستانو. لکه څنګه چې خبر یاست، اسلامی انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای تیر چهارشنبه یعنی در روان لنده میاشتې په 12 نیټه د ایران له زرهاو نجونو او میرمنو سره وکتل. نو د خبرونې په دې برخه کې زفاطمی او زما محترم همکار
حامد سیماب
په یاد کتنې کې د معظم رهبر ارزښناکو څرګندونو ته یوه کتنه کوو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ګلون اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په دغه غونډه کې حاضرو میرمنو او نجونو ته د هرکلی په ویلو سره په سر کې د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها په حق له ځینی ټکی بیان کړل او دغه راضی وفرمایل. که وغواړو چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فضایل وشمارو نو هیڅ حد او پوله نه لري، خو که وغواړو چې دغه قدرمنه بیبي په یوه جملې کې معرفي کړو نو باید ووایو چې یو ارشی انسان بشپړ انسان او د نورو معصومینو په شان انسان دی، خو لا ارشا مونږ فرشیان او د ځمکې اوسیدونکي دا توان نه لرو چې د هغوی رتبه او مقام او نورانیت ووینو یا حتی سترګې ورته وغړو. لکه څنګه چې انسان د لمر مخې ته هغه ته نیغ په نیغه نشي کتلی، د فاطمه الزهرا سلام الله علیها حد هم دومره لوړ دی. هغه بزرګوار د ژوند په ټولو اړخونو کې یو ارشی مخلوق دی، یو ارشی انسان دی. که هغه په عبادت او د پروردګاری عالم په وړاندې په خشوع کې وي او که د خلکو لپاره په ایثار قربانۍ او بخنه کې، یعنی هغه څه چې په الهي او معنوي معرفو او خدای تعالی ته په توجه کې غرق کړه، لازمه که هم غافل نه ده، لا انسانانو غافل نه ده. د واده په شپې خپل د واده جامع یو فقیر ته ورکوي، درې ورځې خواړه نه خوري او خپل روژه ماتوي، سوالګر ته روژه ماتې ورکوي او د خلکو خیال ساتي.
د اسلامي انقلاب سرلار خود د خپل وینا او په دوام کې زیاته کړه په سختی او مصیبتونو کې په زغم کې څوک دی چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مصیبتونه وزغمل شي. هغه په دې لړ کې هم یو آسماني انسان دی، یو عرشي انسان دی، د مظلوم د حق په باتورانه دفاع کې، د حقیقتونو په بیانولو کې او هم په سیاسي پوهې او عمل کې. دا ټول د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خصوصیات دي. د یوې ښځې په توګه د کور په چارچاپیرو کې، د خاوند په خیال ساتلو کې او د اولاد په روزلو کې، د زینب په شان لور روزوي او د امام حسن او امام حسین علیهم السلام په شان زامن په خپل غیږ کې تربیت کوي. د تاریخ په نه هیریدونکو موقعیتونو کې شتون، لکه په شب ابی طالب کې مدینه ته په هجرت کې، د پیغمبر اکرم په ځینو غزوو کې شتون او د مباهله په پیښه کې شتون، دا داسې لستونه دي چې د ختمېدو نه دي. فاطمه زهرا سلام الله علیها په دې ځانګړتیاو سمبال ده او خصوصیات د ختمېدو نه دي. که په لنډه توګه ویل غواړو، نو همهغه چې خپله پیغمبر فرمایلی وو، سیدت النساء العالمین، د نړۍ د میرمنو سرداره. د یو روایت له مخې له رسول الله مبارک نه پوښتنه وشوه چې دا جمله د حضرت مریم سلام الله علیها په عقل راغلې ده. وی فرمایل: مریم کانت سیدت النساء العالمها، یعنی هغه د خپل نړۍ، د خپل زمانه، د ښځو سرداره وه. خو فاطمه د تاریخ په ټولو پړاوونو کې د ټول عالم د ښځو سرداره ده. دا فاطمه زهرا ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود را حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها څخه د ایرانی ښځو په مثال اخیستو باندې په ټینګار سره وفرمایل: ایرانی ښځې الحمدلله د هغې بزرګوارې په لارې پتلو سره رول او مثال لري چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په وینا د تاریخ په ټولو پړاوونو کې د عالم د ټولو میرمنو سروره ده او د هغې د هدفونو په لور روان دي.
خوږو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود خپل وینا په دوام کې دې ته په اشاره سره چې د لویدیز بې لارې او پانګوال کلتور د اسلام له نظره بیخي مردود دی. دغه راز وویل: اسلام د ښځې د مقام د ساتنې او د ډیرو پیاوړو او خطرناکو جنسي غوښتنو د کنټرول لپاره له نارینه سره د ښځې د اړیکې، د نارینه او ښځینه د لباس، د ښځینه د حجاب او واده ته د هڅونې په اړه ځانګړي احکام او محدودیتونه لري چې دا ټول ښځې له طبیعت او د ټولنې له واقعي اړتیاو سره سمون لري. په داسې حال کې چې په لویدیز کې د لا محدود او ورانونکو جنسي کششونو مهارت په هیڅ توګه د پام وړ نه دی، د اسلامي انقلاب ستر لارښود نارینه او ښځینه په ډیرو مشترکاتو او د جسم او طبیعت له اړخه د ځینو توپیرونو په درلودلو سره په اسلام کې دوه متعادل عناصر وګڼل او د غرازی وفرمایل: دا دواړه بشپړونکي عناصر د بشر، د ټولنې په اداره، د نسل په دوام، د تمدن په پرمختګ، د ټولنې اړتیاو ته د رسیدو او د ژوند په سم مدیریت کې ډیر مهم رول لري. دوی د کورنۍ جوړول د دې رولونو بنسټ وبله او د غرازی وفرمایل: لویدیز په ناسم کلتور کې د کورنۍ د مقام هیریدو په اپوټا، اسلام د ښځې، سړی او ماشومانو لپاره د کورنۍ د جوړونکو بنسټونو په توګه مشخص او متقابل حقوق ټاکلي دي.
حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د خپلو خبرو په یو بل برخه کې د ښځو حقوقو ته اشاره وکړه او وی فرمایل د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ښځې لومړنی حق په ټولنیز او کورنی چلند کې عدالت وباله او د دې حق په تامین کې د دولت او ټولو خلکو پر مسؤلیت باندې په ټینګار سره یې زیاته کړه چې د ښځې امنیت، عزت او کرامت د هغې له اساسي حقونو څخه دی او د لویدیز سرمایه دارانه نظام اپوټه چې د ښځې کرامت تر پښو لاندې کوي اسلام د ښځې پر بشپړه درناوی ټینګار کوي. آیت الله خامنه ای د حضرت مریم سلام الله علیها او د فرعون د ښځې بی بی آسیه پشان د دوو مؤمنو میرمنو په اکله د قرآن مجید مثال ورکول د ټولو مؤمنو سړیو او ښځو لپاره یو ځانګړنه او د ښځې د فکر او عمل د اهمیت ښودونکې وبلله. دوی په کور کې د ښځو تر ټولو مهم حق او اړتیا د میړه مینه وبلله او همدا شان یې په کور کې د ښځې بل مهم او ستر حق د هغې خلاف د هر ډول تشدد نفي او د سړیو او میړه په لاس د ښځو د وهلو یا وژلو په شان په لویدیز کې له دودو انحرافاتو بشپړه ډډه کول وبلل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود پر ښځې باندې د کور د کار له ورتپلو ډډه کول د ماشومانو د زیږولو د عوارضو په تیرولو کې له ښځې سره د میړه مرسته کول او د هغې د علمي او کاري پرمختګ او ترقۍ د لارې خلاص ساتل د ښځو نور حقونه وبلل او ټینګار یې وکړ چې ښځه د کور مدیره او مشره ده.
امام خامنه ای خزی تا د اسلام او د سرمایداری د نظر د تقابل په حق له هم خزی تا د سرمایداری او د اسلام د نظر د تقابل په بیان کې و فرمایل خزه په اسلام کې خپلواکي، توانایی، هویت او د پرمختګ امکان لري خو د سرمایداری له نظره په سړی کې د خزی هویتی ګړیدل او پیروي او د خزی د شرافت او حرمت خیال نه ساتل او خزه د نفسانی خواهشاتو ساتری یو مادی وسیله غنی چې خلاف کارنه باندونه چې په دیورستیو کې په امریکا کې ډیر شور ماشور پورته کړی دی د دغه ډول نظر نتیجه ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په پای کې د خزی تو په حق لا د لویدیز د سرمایه‌داري د غلط تفکر لا دوران د دې لپاره د رسنیو تاس پارختنه وکړه او وی ویل کله چې د خزو د حجاب او جامع او د همدا شان د خزی او سړی د ملګرتیا په حق لا باس کیږي نو کورنۍ رسنۍ دی د لویدیزوالو خبرې نه تکراروي بلکې باید په کور دننه یعنی داخل او نړیوالو ټولنو کې باید اسلام ژور او کار سمونکې نظر مطرح کړی شي چې دا د اسلام د دودولو تر ټولو غوره لاره ده او دغه دین ته بد دنیا د ډیرو خلکو په تیر بیا د خزو د ګروهنې لامل شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
سرلوړي اوسئ.
تلپات خوشبوی د تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومې ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواښ دی. کچیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو درپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشي. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشي. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.